د شپې نه بجې شوې زموږ غاغله آزادې رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی له پاکستان غوښتي دي چې د بې اسناد افغان کډوالو جبري استل ودروي. هغې ویلي په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی د فرانسې له خبري اژانس سره په پرونۍ مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو له کبله ژوره اندېښنه لري. ملالی یوسفزی چې په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله دا څرګندونې داسې مهال کړي چې پاکستان د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز ایستل پیل کړي. اسلام آباد ویلي چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو کال په مخه هم په دې هیواد کې اوسېدلی شي، خو د بې اسناده کډوالو ایستل به دوام وکړي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 6 لکه ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. د بشري حقونو څارونکو ډلو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته ځینې ایستل شوي کسان ښایي د طالبانو له ګواښ سره مخامخ شي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي چې پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د 300 لاریو د تګ مخنیولې ده. سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا قاضي سره په دې ستونزه خبرې کړي. په بیان کې راغلي چې د افغان سوداګرو دا لری د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتی بندرونو کې درول شوی دی. د طالبانو سرحدي چارواکو نن هیواد ته د هغو 100 افغانانو د رسیدو خبر ورکړ چې د پاکستان له محبسونو خوشی شوی او هیواد ته رسیدلی دي. په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریات ځینو رسنیو تویلي دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله 2 کاله او 6 میاشتې بندیان وو. همدې امریات په یو جلا بیان کې ویلي هغه ماشوم هم چې 2 کاله او 6 میاشتې د پاکستان په یو زندان کې تیرې کړې وي خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د پاکستان قضا نن پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې ته د غیر قانوني واده په قضیه کې براءت ورکړ. عمران خان او میرمنې بشرا بیبي په فبروري میاشت کې وروسته له هغه په 1 کال بند محکوم شول چې محکمې بشرا بیبي له خپل پخوانی میړه څخه تر طلاق وروسته د عدت د شرعي مودې په نه بشپړولو مجرم وپیژندله. دا دعوه د نوموړې پخوانی میړه محکمې ته وړاندې کړې وه. عراق نن اعلان وکړ چې غواړي د ترکیې او سوریې ترمنځ د اړیکو د ښکېدو لپاره د خبرو کوربتوب وکړي. له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د دې دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. په ځانګړي ډول په 2011 کال کې په سوریه کې د ولسي پاڅون تر پیل وروسته ترکیه د اپوزیسیون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم نسکور کړي. ترکیه له 10 کلونو راهیسې په سوریه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین ویلي چې هیواد یې د ترکیه او سوریه ترمنځ د منځګړتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي. او ملګرو ملتونو نن په لیبیا کې د یو خبریال د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال 2 ورځې مخکې په پلازمینه ترابلس کې نیول شوی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د جولای پر 11مه د احمد سنوسی د خپل سری نیونې له کبله ډېره اندېښنه لري. سنوسی د وسط په نوم تلویزیون کې د یو پروګرام چې پر اقتصادي او ټولنیزو مسایلو بحث کوي چلوونکی دی او د تبدل په نام انټرنیټي چینل لري. په 2011 کال کې وروسته لدې چې معمر القذافي له واکه وپرځول شو په لیبیا کې سیاسي کړکیچ پیل شو. بیلابیلې وسلوالې ډلې پر بیلابیلو برخو ولکه لري او څه باندې 10 کاله کېږي چې وسلوالې ډلې پر پلازمینه ترابلس واک چلوي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. په راپورونه کې به واورئ چې یو امریکایي چارواکی وایي طالبان باید د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې ژمنې عملي کړي. دا ډلې کومې دي؟
هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي. د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو افغامي چې القاعده او داعش دي.
پاکستان بیا هم د افغانستان د سبزیجاتو او میوو د صادراتو مخنیولې ده.
منګا جلسه لرله د پاکستان د قونسل سره من سره وعده وشول چې دا مشکل حلو او ما تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوارم چې دا مشکل حل شي او منګا د تاوان مخلاص.
په کابل کې په خاري ترانسپورت کې د خځو ستونزو ته کتنه کوو.
تعداد زیات ده خو هغه نظم او ترتیب نور ته لري. مثلا دا چې دی ښځو بسونه باید بیل وي، ټیکسي وانان هم بیا هغه مېرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټیکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د اوقاب پایکار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان حکومت باید د خپلو ژمنو له مخې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د دې وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څنګ مشر لیم وسلی پرون د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې د امریکا غږ ډیوی راډیو سره په مرکه کې ویل داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت له وجې اندېښنه لري. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو او القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څانګې مشر لیم وسلی ویلي داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي په واشنگټن کې د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د امریکا غږ له ډیوي راډیو سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو له مخې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. واصلي په دې مرکه کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر سخت دی او طالبان باید له افغان ولس سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي ویلي طالبان باید د افغانانو لپاره آزاد او سوکاله ژوند برابر کړي او په خبري نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. خغلی وسلی دا هم ویلي یو عنصر چې طالبانو پرېژمنه کړې په خپل هیواد کې د نن عادت راګري سره مبارزه ده او هغوی باید دا موضوع جدي وبولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دې هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. دلی اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دغه خطرناک ډلو ټپلې دا د سیمې د ناامنۍ او د تباهۍ د دغه ولسمو د بربادۍ لپاره ورستل بلې قوت روان دي. دغه لوبه ډېره خطرناکه لوبه ده. ای کاش کې زمونږ اولی ملکونه ټول سره لاس په لاس شي د دغه لوبې د مخنیوي لپاره، د دغه لوبې د منځ وړلو لپاره، بل د تجارت ښه اقتصاد او د امن لوبه شروع کړي او دا لوبه ورانه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په نړیواله کچه هم په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنې موجودې دي. تازه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي افغانستان د ناامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګرې ډلې پکې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه موندلی شي. په راپور کې راغلي چې افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي پټنځای په توګه پیژندل کېږي. له دې وړاندې د روان میلادي کال د مئی په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې موجوده د داعش خراسان څانګه په سیمه کې د لویو بریدونو د کولو وړتیا لري. په دې راپور کې په ایران او روسیه کې د داعش وروستیو حملو ته چې لامل یې لسلو ډیر کسان وژل شوي هم اشاره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون پاکستان هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. خو طالبانو په وار وار ویلي چې د داعش وسلوالې ځپلې او ډاډې ورکړې چې د افغانستان خاوره د هیڅ
هیواد په ضرورت ونه کارول شي. پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان حکومت باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. امریکا په خاص ډول د کومو ډلو یا کومو تروریستي ډلو پر ضد د طالبانو د حکومت او وسلوالو ځواکونو مبارزه او عملیات غړي. دا موضوع مې د سیاسي چارو له شنون کې قریب رحمان شهاب سره په مرکه کې وشاربله. ښاغلی شهاب، د مرکه په پیل کې زما د پوښتنې ته ځواب وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هدف کومې تروریستي ډلې دي؟
کله چې په افغانستان کې جمهوریت حاکم و، په خپل د اسلامي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو خبره دا و چې په افغانستان کې لشلو تر 22 ترهګری ډلې فعالیت کوي. کله چې بیا واک طالبانو تر لاسه کړ نو په دومره وخت کې چې اوس طالبان واکمندي یا درې کاله د دغو شلو یا دوه ویشتو ډلو بشپړ له منځه تلل ممکن نه دي. نو په دغه اساس چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي هدف مختلفې ډلې دي، چې په هغې کې دوه درې لویې ډلې کېدلی شي، په هغې کې القاعده او داعش دي، او تر دې وروسته بیا موږ کوچنۍ ډلې پخوا تعریفولې د جمهوریت په ادرس کې چې لشکر جنګوي ده، لشکر محمدي او دا نورې ډلې، دا ټولې هغه ډلې وې چې په افغانستان کې د فعالیت خبره کېده. او په دې اړه فکر کوم چې تر اوسه پورې واضح پیغامونه نه دي وړاندې شوي چې ګواکې دا ډلې د افغانستان کې له منځه تللې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې پر ضد څو ځلې عملیات کړي دي، او په دې وروستیو کې مثلا په ننګرهار کې د یو مشهور قومندان ذاکر الله نوم یې د فکر کوم په ابو شیر مشهور د هغه د وژلو خبرې هم ورکړ. نو فکر کوي چې د امریکایي چارواکو لپاره دغه اندازه عملیات چې د طالبانو حکومت د داعش ډلې پر ضد کوي کافي نه دي؟
خبره دا ده چې په خپل دغه عملیات سي چې داعش ډله په افغانستان کې لا هم فعالیت لري او د بیا راپورته کېدو لپاره قوي کار کوي. کله چې د دوی لوړه درجه قومندانان د افغانستان په مختلفو سیمو کې حضور لري نو معنا یې هم دا ده چې دوی شته. او فکر کوم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو جګړه په دې برخه کې تر ډېره موثره وه. ځینې امریکایي چارواکو پخوا دا نظر ورکړی و چې ګواکې طالبانو د داعش پر وړاندې ښه مبارزه کړې ولې کافي نه ده. نو دغه د نه کفایت خبره فکر کوم تر اوسه پورې ځینې دلایل لري او هغه دا دي چې واضح راپوردهي نشته، او زما په نظر ښایي ځینې داسې تعهدات هم موجود دي چې هغه د عامو خلکو او عامو ولس سره نه یې شریک، او په هغې کې بعد راپوردهي موجوده یي هغه تر اوسه نه ده ترسره شوې.
ځینې نورې سیمه ییزې ډلې دي هم چې امریکا د تروریستي ډلو په سترګه ورته ګوري، مثلا حزب التحریر دی د منځنۍ آسیا په څو هیوادونو کې نفوذ لري، او همداراز د چین د اویغورانو وسلوالې ډلې دي. دلته د امریکا په غوښتنو کې دا ډلې هم شامل دي که یوازې ټول تمرکز یې پر داعش او القاعده دی؟
فکر کوم امریکا تر ډیره په هغو ډلو تمرکز کوي چې مستقیم ډول د امریکا ګټو ته ګواښي. ځینې ډلې سیمه ییز اهداف لري، ځینې په مشخصو هیوادونو کې اهداف لري، او ځینې بیا لوی اهداف لري. مثلا حزب تحریر په ډیرو هیوادونو کې د ترهګر ډلې یا د ترهګر حزب په توګه نه دی پیژندل شوی، هغه یو حزب دی، یو فعالیت کوي. او د شرقي ترکستان ډلې یا د تورته نور نمونه چې یادیږي هغه مشخص په یو جغرافیه پورې تړلي خلک دي او اهداف هم مشخص دي. هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي، د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو هم یې ته ما مخکې یادونه وکړه، په دې کې دوه اساسي لوی ډلې چې القاعده او داعش دي، دوی د دې له منځه وړلو په اړه باندې ډېر فکر کوي. او خبر نشر شو چې ګواکې د القاعده لومړی درجه مشر په کابل کې په نخښه وي له منځه وړل شوی دی. نو دا هم یو پیغام و چې ګواکې دا ډله لا هم په افغانستان کې شته. نو فکر کوم طالبان به په دې اړه له امریکایي چارواکو سره د دوحې او نورو ناستو په پلیټ فارمونو کې خبرې کوي، ولې د امریکا مرکز معمولا نه غډلې دي چې د امریکا ګټو او یاد متحدینو ګټو ته مستقیم ګواښ پیښي.
د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته.
د طالبانو پر سیاستونو یو شمیر منتقدین د حکومتي چارواکو لخوا د انتقادونو د منلو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان روسي څرګندونې تش شعار بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې په یو ټلویزیوني خبرونه کې ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د رسنیو رول ډیر مهم دی، خو د طالبانو مخالفان وایي د طالبانو حکومت په خپله هغو نیوکو ته چې د خلکو د ستونزو په اړه وي اجازه نه ورکوي. په دې اړه نور حل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د سیاستونو یو شمېر منتقدین او افغان رسنیز کارکونکي او فعالان د نیوکو منلو ارزښت او د اصلاحاتو رامنځته کولو په برخه کې د رسنیو اهمیت په اړه د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد وروستۍ څرګندونو ته په اشاره دا ډول خبرې تش شعار او د دوی په حکومت کې نه پلي کېدونکي ټکی ګڼي. د معترضو ښځو له ډلې یوه ادعا کوي چې طالبانو یې پر ځای په تېروتنه کې خور نیولې او شکنجه کړې ده. دې چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټولې نارای او خلکو ته ثابته ده چې دوی د افغانستان خلکو سره ظلمونه وو چې وی نه کړل. دوی څنګه انتقاد منونکي دي؟ د افغانستان خلکو خو له خپل حق څخه زیات څه نه دي
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 15 نیټه د دوی تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون مناظره خبرونه ته وویل چې په بشري ټولنه کې نیوکه مهمه ده او نیوکه د اصلاحاتو درامنځته کېدو لامل ګرځي. هغه د غشان وویل
انتقاد پذیری موجود ہے، مسئولین باید انتقاد پذیر ہوئی دی دغه پارس خلک حضرت عمر صاحب راځي ته منبر باندې انتقاد لاندې راځي نو موږ له خنې
مجاهد په خپل څرګندونو کې سیاست کړی چې باید رسنیو ته د معقول ازادي ورکړې ته ذهنیت جوړونه وسی. هغه د نیوکو د مطرح کولو او ستونزو ته د دوی د حکومت د چارواکو پام اړولو په برخه کې د رسنیو رول مهم وباله. خو د افغانستان د رسنیو یو شمېر فعالان د مجاهد د څرګندونې تش شعار بولي. په افغانستان کې د دوو رسنیو مسولینو د ځان او رسنیو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی عمل بلسخی داسې ښیي چې پر رسنو ورځ بلې ته فشار زیاتېږي. د رسنو په اړه د حکومت قانون نه دی لیکلی شوی. په هر ولایت کې یو بل قانون موجود دی.
مور همیشه میگن که این مردم ها پشت منفی منفی ها میگردن.
مقتتل وای چې دا خلک په منفی تو کوب سیګرسی دوی منفی تبلیغات کوي. بل دا چې زموږ خبرونه تل د دوی تر زربین تیریږي او زموږ همکاران د هر موضوع لپاره احزاروي.
د رسنیو د دغو مسولینو د ادعا پر بنسټ د دې ترڅنګ چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څېړنیز راپورونه نسی برابرولای د ښځو وزنو غلاو او درنو جرمونو اړوند د راپور جوړونې اجازه هم نه ورکول کیږي. یو خبریال ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېرې لوړې ژورې لکه په ګاونډیو هیوادونو کې مستری له ځینو بهرنیو رسنیو سره همکاري او ټیکسي چلونه تجربه کړې. د نوم نه خپرولو په شرط د طالبانو د حکومت د بیان د څرګندونو په اړه وویل
هغه څه چې دوی په رسنیو او په نړیوالو سټیجونو کې وایي چې رسنۍ آزاده دي یا څوک نیوکه کوي موږ مشکل سره نه لرو، مګر متاسفانه هغه څوک چې په دې نیوکه کوي یا د رسنیو له لارې راپور نشریږي یا کوم پروګرام باسي د صح د دې له طرفه کنټرولېږي. هغه څه چې دوی په شعار شکل وایي او د په عمل کې هیڅ نه دي ثابت کړي.
خو د طالبانو د حکومت بیان له دې وړاندې په وار وار ادا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لسګونو رسنیو فعالیتونه ودرول سول او لسګونه خبریالان هم نیول او بندي کړل سوي دي. له دې سره ګلوبل اکسپریشن د 2024 خپل کلنی راپور کې افغانستان د بیان ازادۍ له اړخه په نړۍ کې تر ټولو بد هیواد په توګه یاد کړ. د بیپولې خبریالانو سازمان هم د می په دریمه د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره یو بد هیواد ګڼلی و.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
رسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس نړیوال مسایل. د غزې په ترانګه کې د اسرایلو په تازه حملو کې لسګونه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې په غزه کې د اوربند ټینګښ او د پاتې یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ روانې جګړې نه میاشتې پوره شوي خو لا یې د پای ته رسېدو څرک نه لیدل کیږي.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د غزې په جنوب کې د اسرایل د شنبې ورځې په تازه حمله کې یو او یا کسان وژل سوي دي. د دغه وزارت په وینا په خان یونس ښار کې د دغه حملې له کبله 298 نور کسان ټپیان سوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې ګڼ مړي او ټپیان خان یونس ته نږدې پراته ناصر روغتون ته لېږدول سوي. په دې روغتون کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس خبریال ویلي چې څه باندې 40 مړي شمارلي او هلته عیني شاهدان ویلي چې د اسرائیل په حمله کې بمباري هم شامل وي. دا معلومه نه ده چې دا حمله په المواسی ولسوالۍ کې هم سوي او کڅنګه. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل د بشري ساحې په توګه اعلان کړې ده چې د شمالي دروازې رفح او په جنوب کې د خان یونس ترمنځ پراته ده. په دغه بندري ساحه کې سلګونه زره بې ځایه سوي فلسطینیان دېره دي چې د جګړو له ډاره هلته کډه سوي او هلته په لنډمهالو خیمو کې شپې سبا کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې د اسرائیل په مځکنیو عملیاتو او بمباریو کې د غزې د روغتیا وزارت په وینا 8300 کسان وژل سوي او څه باندې 8800 نور کسان ټپیان سوي دي. د وزارت په دغو شمیرو کې نه دي ویل سوي چې له دې ډلې څو تنه یې ملکیان او څو یې وسلوال دي او دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید یا رد سوي هم نه دي. د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو تر 80% ډیره برخه له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي او اکثرو یې د خیمو په هغو کمپونو کې اړولي چې سخته ګڼه ګوڼه پکې ده. دوی له سختې لوږې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د حماس له منګولو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر تیره پنجشنبه ویلي و چې دوی له نورو منځګړو سره د مذاکرو لپاره قاهرې ته خپل استازي لیږي. دغه خبرې له حماس سره د سولې پر طرحه او د یرغمل سویو پر خلاصون راڅرخي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه قدرمن اوریدونکو د شپې تاسو په 12 شپږ نوي منځنۍ چپه اوري چې د سهار د سبا سهار تر شپږو بجو پورې دوام کوي. د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو په 0.25 متره لاندو چپو او د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ چپو اوریدلای شي. ورځو نورو مطالبه ته د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفې تر لوړولو دوه اونۍ وروسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې تر اوسه په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د دې خونې یو مسؤل خنجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د تعرفې لوړېدو افغان سوداګر ډېر زیانمن کړي او دوی نن د پاکستان له قونسل سره په کتنه کې په دې برخه کې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت وایي چې پاکستان له افغانستانه د تازه میوه او سبزیجاتو د 300 لاریو د تلو مخه نیولې ده. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې نږدې دوه اونۍ تېرېږي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې دغه ستونزه لا هم نه ده هواره شوې او افغان سوداګر ډېر زیانمن شوي دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې او دوی د پاکستان له قونسل سره د شنبې ورځې په ناسته کې هم خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
نن موږ جلسه لرله د پاکستان د قونسل سره، نو په دې خاطر موږ سره وعده وشوله چې دا مشکل حل او اما تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوارم چې دا مشکل حل شي او موږ د دې مشکل او د دې تاوان نه خلاص شو.
خو ښاغلی الکوزي دا ونه ویل چې افغان سوداګرو څومره تاوان کړی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې پاکستان د جواز نه لرلو په پلمه د تورخم، سپین بولدک او خلاچی پر پوله د افغان سوداګرو د تازه میوې او سبزیجاتو درې سوالاري درولې دي. یا سفارت د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنۍ سوداګرۍ د څنګې له مشري ماریا قاضي سره د دې ستونزې د حل او د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو د لوړولو په ګډون د سوداګرۍ په برخه کې د نورو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې دوی د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي سوداګرۍ تړون یا پی ټی ای تر نهایي کېدو پورې ګمرکي تعرفې لرې کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی ډېری صادرات د پاکستان له لارې ترسره کېږي او د پاکستان لخوا د بېلابېلو ستونزو رامنځته کېدو د دوی سوداګرۍ ته ډېر زیان اړولی دی. د تازه میوې سوداګر حاجي امید حیدر ازادي راډیو ته وویل
باراول شو نه بوده همیشه
دا اول زل نه دی هغوی تل دا هڅه کړی چې افغان سوداګرو او بزګرانو ته زیان ورسوي هغوی څو واری پولی تړلی موږ اړتیا لرو چې د پاکستان سوداګرۍ ته یو بل بدیل پیدا کړو څو د افغانستان صادرات بند نشي
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون په 9 د یوې خبرتیا په خپرولو سره د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفې 2 چنده زیاتې کړې او د جولای له لومړۍ نیټې څخه یې دا اقدام عملي کړ. د افغانستان صادراتي سبزیجات او میوې تر ډیره د پاکستان په شمال او شمال لویدیځو بازارونو کې پلورل کیږي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وان عبدالسلام جواد پاکستانی چارواکو سره د یادو ستونزو د هواري او خبرو اترو د پایلو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. افغان سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په زلونو ویلي چې پاکستان د افغانستان پر سوداګرۍ ډېر محدودیتونه وضع کوي او وخت په وخت په بېلابېلو پلمو د افغان سوداګرو د مالونو د واردولو او صادراتو پر مخ دروازې تړي چې په پایله کې هغوی ته ډېر زیان اړوي.
اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. یو شمیر کابل ښاریان په ځانګړي ډول ښځې له ښاري ترانسپورتي وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د ملي بسونو فعالیت غیر منظم دی او واړه موټر دوی نه وړي. د کوچنیو ښاري او ټکسي موټرو چلوونکي بیا له خپلو ستونزو سره ټکوي او وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حل فیروزه عزیزی راکوي.
یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خزي شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو له ویرې دوی نه وړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمه ازادي راډیو ته وویل
کچیر یو میرمن په ټیکسي کې چې هغه تنهایی دغه څخه هم سوال کوي چې تاسو محرم چې دی او کچیر د غوی سره کوم نارینه هم وي که هغه حالت وي یا د هغې خاوند وي یا بل څوک وي ورسره واوسي نو دغې سره به پوښتنه کېږي چې دا څوک دی او چېرته ځای څنګه ده. په هم ډول به ټول معلومات ورکول کېږي بس په هغې نه په طالب کانې کېږي او دوی ته به اجازه ورکوي. ملي بس هم همدا مشکلات لري چې نارینه او مردانه په عام ډول نشي کولی چې د ملي بس کې کښېني او د هغې څخه استفاده وکړي. یعنی او مشخص ډول هم نشته دي ورته ملي بس چې دا د ښځو دپاره د ملي بسونه وي او دا د نارینه وو دپاره وي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ورته شکایت لري.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو ځکه تعداد یې زیات ده خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نه ورته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه وو بیل وي. ټکسي وانان هم بیا هغه میرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي عمارات یا امر بالمعروف ته ټکسي ونه وایي. او دغه لینی موټرونو کې به طبعا 3 نفره شاته کښېني او 2 نفره مخې ته خو ډیری وخت
دوی وایي دا ستونزه په ځانګړي ډول مازدیګر مهال د دولتي کارکوونکو د رخصتي په وخت کې ډېره وي. هڅه مو وکړه د ملي بسونو د ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ملي بس شرکت نه معلومات واخلو خو مشر ولی سات د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بلخوا یو شمیر ټیکسي چلوونکي وایي دوی ځکه خزي په خپل موټرو کې نه وړي که یوه کسه خزه مخکې سیټ کې کینوي د یو نفر کرایه سوځي او که دوه کینوي د طالبانو له غبرګون سره مخ کیږي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکي شیرخان ازادي راډیو ته وویل
چې دا سیاسي مثال مخکې ځای کې د تیزه کې یو نفر سوځي که سړی په داسې وخت کې 5 نفره به ویسي او مشکل ډېر مشکل سره مخ شي کار به نست.
بل موټر چلوونکی هجرت الله بیا وایي که مخکې سیټ کې ښځه یوازې هم کېنول سي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. نوموړی وایي اوس د دوی کار ډېر خراب سوی ځکه په خبره یې طالبان ان مخکې سیټ کې 2 نارینه سورلیو ته هم اجازه نه ورکوي.
خاص سره غنه ده کار به نست موږ څلور کېنو یو مخ کېنو درې شاته په خو خپل 15 کېنول بس اوس څلور ده امارات له چې یو مخ کېنو سیټ کې بس درې شاته څلور کې موږ ته چا خاص لگا نه جوړیږي چې
روزګار پیدا
کړ. هڅه وکړه د کابل میشتو ښځو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو، خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدی مو پوښتنې ځواب نه کړې او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونه توانېدو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال په لومړیو کې له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفرونو هم بندیز ولګوه. خو دا څوم ځل دی چې ښځې او موټر چلوونکي د ښار په منځ او لنډ واټن سفر کې هم د ورته محدودیت یادونه کوي.
د شپې 9:13 شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له پاکستانه غوښتي دي چې د بې اسناده افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. هغې ویلي په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی د فرانسې خبري اژانس سره په پرونی مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو له کبله ژوره اندېښنه لري. ملالی یوسفزی چې په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله، دا څرګندونې داسې مهال کړي چې پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز ایستل پیل کړي دي. اسلام آباد وایي چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه په دې هیواد کې اوسېدلی شي، خو د بې اسناده افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي. د راپورونو له مخې تر اوسه 6,00,000 ډیر افغان کډوال ایستل شوي دي. د بشري حقونو څارونکو ډلو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته ځینې ایستل شوي کسان ښایي د طالبانو له ګواښ سره مخامخ شي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي چې پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د 300 لاریو د تګ مخه نیولې ده. د سفارت پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرني تجارت له مشرې ماریا قاضي سره پر دې ستونزه خبرې کړې. په بیان کې راغلي دي چې د افغان سوداګرو دا لړۍ د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتسي بندرونو کې درول شوی دی. د طالبانو سرحدي چارواکو نن هیواد ته د هغو 10 افغانانو د رسیدو خبر ورکړ چې د پاکستان له محبسونو څخه خوشي شوي او وړ مورز هیواد ته رسیدلی دي. په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریت ځینو رسنیو ته ویلي دغه کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله 2 کاله او 6 میاشتې بندیان وو. همدې امریت په یو جلا بیان کې ویلي دي هغه ماشوم هم چې 2 کاله او 6 میاشتې د پاکستان په یو زندان کې تیر کړي و خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د پاکستان قزانن پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې ته د غیر قانوني واده په قضیه کې برات ورکړ. عمران خان او میرمنې بشرا بیبي په فبروري میاشت کې ورسته له هغه په 1 کال بند محکوم شول چې محکمه بشرا بیبي له خپل پخوانی میړه څخه تر طلاق ورسته د عدد د شرعي مودې په نه بشپړولو مجرم او پیژندله. دا دعوه د نوموړي پخوانی میړه محکمه ته وړاندې کړې وه. عراق نن اعلان وکړ چې غواړي د ترکیې او سوریې ترمنځ د اړیکو د ښکېدو لپاره د خبرو کوربتوب وکړي. لڅ باندې یوې لسیزې راهیسې د ګورنریو هیوادونو ترکیې او سوریې اړیکې ترنګلې دي. په ځانګړي ډول په 2011 کال کې په سوریه کې د ولسي پاڅون تر پایل وروسته ترکیه د اپوزیسیون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم نسکور کړي. ترکیه له 14 کلونو راهیسې په سوریه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین ویلي چې هیواد یې د ترکیه او سوریه ترمنځ منځګړتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي. او ملګرو ملتونو نن په لیبیا کې د یو خبریال د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال 2 ورځې مخکې په پلازمینه ترابلس کې نیول شوی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د جولای پر 11 د احمد سنوسی د خپل سری نیونې له کبله ډېره اندېښنه لري. سنوسی د وسط په نوم تلویزیون کې د یو پروګرام چې پر اقتصادي او ټولنیزو مسایلو بحث کوي چلون کوي دی او د تبدل په نوم انټرنیټي چینل لري.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالوي ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
بدی باندې تا چونی خبرې هم نه ویسی په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیدم
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنې مریضې پاک له معلومات نه لري لامدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي نجونو ته د میاشتنې عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی
په دوه مرحله کې باید خپل نجونو ته ډېره توجه وکړو خپل خورانو ته مثلا اول د دوه لحاظ چې باید دا وپویول شي چې دا کومه مرحله ده اول د حالت رسیدوم باید د دې سره مرسته وشي کور په کارونو کې اجازه ورنکړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډیر ځان ستړی کړي په هغه حالت کې درد لري فشار کته دی باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر من نوتن کو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنې عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي انجونو تلمه کوچنیوالي څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي لامدې عمله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هر میاشت نه وي چاته څه نه وایي هر څه په پټه خوله زغمي همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیات چې چې به ډاکټران هم درملنه نشي کولای یا ځوان انجلې په دې اکل وای
نه مارزوس وخت کې ما عادت ما خور شدم نو ساله بودم برم بسیار سخت تمام شد مادرم برم
زمانوم ارزو ده کله چې د لمړی ځل لپاره میاشتنې مریض شوم نه کله نه وم مور می مخکې معلومات نه و راکړي ډیر نارامه او خفه وم زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم خوانځي ته نه تلم څو ورځې لې لیک لوست څخه پاتې شوم درد می درلوده ژړل می هغه ورځې چې را یادې شي اوس هم خفه کیږم وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضي په هکله معلومات ورکړي نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي دوی به ځان ته ورخطا نه وي
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې اکله نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي
موږ تاسو ټول د دغه مرحله څخه تیر شوي د پړاو څخه موږ تیر شوي هغه درک احساس موږ لرو او زموږ په ټولنه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري یعنی انجیل په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي البته د هر هغه حق څخه دا محدود څه ویلم البته اکثره زموږ خواندي چې دی دغه اطراف هغه دا په دې باندې خبرې لنی هغه علم نه خواندي می هغه په دې باندې چونی خبرې هم نه ویسی په کوم مرحله کې زه رسېږم څنګه به لغت مرحله ته رسېږم خدای یو رقم هغه برخورد یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي په رقم وي نه هم د هغه ښه سلوک وي نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي ولې داسې البته د مقابل لورې سره هم د ډېر ترټل کیږي ډېر داسې په هر خبره باندې ترټل په هر خبره باندې دې ته د ناهیلي احساس ورکول او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطقه خبره هم ده چې اوس خدا د په لغت رسیږي اوس نو د بل د کورس ولا یعنی زړه نه ورته شکوي کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم شران چې دي چې هغه خپل یو رقم ځان ته ناهیلي پیدا کړي مایوس خبرې کوي البته هغه انجلی اوري هغه کوم کړنې کوم هغه کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کیږي هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي نو زما خپل هم دا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیده وي پووي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي هغه ځایو ته سدوی زی یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسېږي باید دغه آګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاوخوا دغه کوم کسان سي کورونی یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي، البته د خويند رفتامت کې کوروت ته خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه اغای ډیره کیږي. لور یا خور په اصطلاح دام د خدای له خوا یو تحفه ده زموږ لپاره چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړی ده او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي. البته که بلوغت مرحله ته رسیږي هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس په دا خطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید ناهیله خبرې ونه کړو، هغه دې ته تشویق کړو چې په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي، په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي. البته دا ډیر د درد سره کړیږي، اما د شرم دا چاته ویلی نسی، ډیره په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلی نسی زه داسې مشکل لرم. حتی هغه ډاکټر ته د ولاړ سي، هغه ډاکټر د بل شي ډیر ما داسې لیدلی دي ځینې نورو مریضې دوا ورته ورکړي، نه دغه دا مشکل نه لري، خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نسي ورته بیانول. کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دا نسي ویلی چې زه داسې مشکل سره مخ یم، نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي؟
دا میرمن زیاتوی چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسؤلیت دی چې خپل لور ته له میاشتنی عادت څخه مخکې دا وایي چې دا یو طبیعي مرحله ده، ټولې ښځې تجربه کوي. که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي.
لومړی خپل د کور سره خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو، هر نجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي، په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي، او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي، خپل وجود پاک وساتي. یعنی دا خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې کله موږ تطبیق کړو، یعنی خپل د کور سره موږ کولای شو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي اګاهي سړي د خبرو کوو، باید هغه لور ډېر دې ته تشویق سي چې هغه هیڅکله د شرم احساس ونه کړي، د یو مایوسي احساس ونه کړي، باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي، هغه کوم د دې علم هدف سي ده یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سي ده، باید هغه ته تشویق سي. او په ځمن کې دا باید د کوم مرحله سره سي دا تیریږي. البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحله سختې رسوي، باید تاسو هم خوندو داده. البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي، کله به د انجونې د مرحله ته رسېدل ډېر داسې فهمیده او پوهې انجونې به وي چې د هغو د خوا به داسې یو نسخه ورته ورکول سوه چې باید دغه طریقه استفاده سي، داسې طریقه استفاده سي، یعنی یو اګاهي وه چې هغه خورکۍ به هغه انجلۍ به د دې سي یو زده کړه وسي ترلاسه به کړه، بیا به د هغې د طریقه په خپل کور کې یا خپل په نورو همزولانو کې دغه اګاهي او د مثبت خبرې سي به وي، دا به سرخپرې سولې. د دوی هغه کړه وړه، د دوی نظافت، د دوی کوم هیلې سي به وي، ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې باجورته به وي. او په ځمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي، او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلې مایوس سي وي، هغه به د شرمې به نه چاته جواب ورکولی سوای، نه به چاته خبر ویلی سوای. ډېر خپل د ژوند به هم ناهیله وي، ډېر به مایوس وي، ډېر به شرمېدلې. نو هیله ده زما خپله چې ستاسې له خوا دا خپرونې ډېرې سي، او په ځمن کې دا مهم نقاط د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وي یا هم د نجونو بلوغت مرحله کې دغه خپرونې ډېرې زیاتې سي، ځکه هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي، البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي چې ستاسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځینې وکړي.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د خبره له خاص غیا او ډول دود ګرځېدلې وای چې ځوان انجلۍ به د خپل میاشتنی عادت په وخت کې خپل سي ستونزې د شرم له وجې نه وایي. لنډ موري سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د خپل دورې کیسه کوي.
کلتور ته سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري، هلته ګوره انانات ډېر زورور دي، او په کور کې هم جلکۍ جلکۍ ده، هلک هلک دی، او بیا وړکیتوب یې دی، یو ځواني یې ده. طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي، اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه او ډېره نابلد حالت وه، ډېره سخته وه چې یوه نجلکۍ دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د څه شي سره مخامخ شوم، وهم وه، ترس وه، ډار وه چې په ما باندې څه وشوه. یعنی ډېر مشکلات موجود وو. اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی، او هم نړۍ تغییر کړی، په یو وړ کور تبدیله شوې ده. دلته انټرنیټ او سرچ کول او پوسپال کې ډېر دی، تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي. رهنمایی که اولادو تا مرسته ورسه که دی لور سه تلاش که چه لور پوکا.
نظامی سه پکلی و باندو که لکه چنگه چه لنور و امکانات و معلومات و نلری پاتی دی، یا شمیر کورنه و سمنگو تا چه لرو چه دغا موضوعات انجونو تا نوی او یو داول اغا انجونو تا هم شرم کاری. پزینو سیمو که دسی لیدل سیوی چه پا دغا دوره که خامخا خوی دین جلی بدلیگی، تند خوی اسی، بد خوی اسی، دغا موضوع بانی خبر رتا وکی چمره بد تاثیر کولی سی؟
دا دوره دیره سخت دوره ده. فشار که کتکی و درد لب که دیر وی و مظلوم درد لیری یا فشار تیچ دی خواره نیشی خواره لی او نور مشکلات رو سوید. حالتا داکتر تا نوره لکی پیغلا وی چه او پیغلا دوست بکلی پی خبر شی چه والا داکتر تای بود ولا مریضی دا چوک بیزتی روی باری تا نورسی طول با اکلی که وازل وی چه دا خو مریض دا او آن دا چه دا با دا یو دیر ابتدایی خبر بوی او دا بزرورت لیری و تقوی دا واتا دی و ماینا تو تا چه حتما کم خونه بوی او خواره زنه و خوره سی کنه زنه و خستری استومانه ده کرلور ورطویلی طول کاری پسر دیه زان تاید خوالو تا پام نیوی وجود ضعیفه کیه. نو دا برخوردونه یقینا د څو لحاظه د تصدمه ورکیوی، یو روانی لحاظه چه دا کورنه نیشی در کوله چه دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دانشي ویلای چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې گرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زه چې ځان ته دانشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سه په کورنۍ کې یا د خور سه په کورنۍ کې کې فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سه مخامخ کې، یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتلی شي یقینا په څو مرضو گرفتاره کې، هم د کمکونی لحاظه هم د رواني لحاظه د ټولو نه تمخ باید د دیته د تقوی دوا ورته وزي شي.
یو موضوع بل ده چې په دغه دوره کې نجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو ویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه، خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه اینجا مثلا درانه کارونه نور مکام، اصلا پولی و پرتی تم مزه و درانه پیتی ما پورتا که پا هم دقه میاشتنه مریضی وقت دقه کارونه هم دوی کهی چون مرا دقه تجربه لرون که خیلی دیدی مسئولیت لری چه باید دقه کارونه منه که ارتوهی چه مکه و دست شاین.
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې، خو هم دلته که مور هغو کورنۍ ته ځیر شو، یوه بله خبره هم ده چې هلته دغه مثلا خاکې وي په کور کې، یا مشران ته د مور نه مشران نورې مېرمنې وي د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښوې دي کله ته خبرېږي، دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضي ده، څه مشکل لري. نو ته خو ښځه سبب ده تا ته کور در د غاړه کې دا نه څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او دا جزئي خبره ده. قطعا قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي، ولو حتی په مرکزونو کې هم په ډېرو کورنیو کې وایي چې دا یو عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره ما معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید رانش پیټی شیان پورته نه کا. په ډېر نادراتو کې ده تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمې کورنۍ دي چې دو مسلې ته توجه کا، هیڅ کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده، انجو کې پټي وي، درند کارم کا، ځانم لمدي، او د پروتونکو کې په سلو مشکلاتو سمخ او خ بیا ځکه چې مور پلار او یا کورنۍ هغه ته لږ توجه وکړي دا به په راتلونکو کې کوي مور وی یا په یو کور کې ګور وی اما زه تلک سالم من گوی اما مجرد چه ده ودی یا ده سرخیل و کرسی ده ده سر پا بالست ده طول مشکلاتی خوری زکر چه ده ده دو چند مشکل زیادی ده دو چند پرابلمون سمختی که خدا باید طول معلومات و لیری حقا معلومات دانه لیری نو ده مشکلات یقینا شده ده خو
بالی.
ما مخکم درتاوی چه شاید که 500% و یا 500% گرتاوی نیشو چه 500% شاید کدو اکلا لگ سالم نظر و لیری اما 500% نور ای بگیمی ده خواه
بله میرمن نظامی لکتنگ تاس پخ پلو خبرو که ویل چه که یو انجلی چه تسترات که ده میاشتنی مریضی وقت که نو بیا خلق ویز ده خدا چه مرز لری ام ده غسی دکتر ته ده بیول پا مسئله که کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوزي بیا خو نسایي ولادي ډاکټر ته بیخي لري خبره ده وایي که دا څوک وویني څه به وایي چې ولې بوتله په دې باندې خبرې راته وکړي
یقینا چې دې ته عیب معلومي او نسایي ولادي ډاکټر ته خو په هیڅ صورت نه وړله کې پیغله نجلۍ په اطرافو کې ځکه ډېر غټ عیب دی دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښیږي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیاد درد نه دازه تی طاقت نه لری مجبور دی دی ډاکټر سره مشوره وکړه ځکه په دو وخت کې دا خپل جامع پاکه و نساتی که دا ځان پاک و نساتی دا واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی دی دی هغه د میشتنی درد صد چند زیاتی التهابات موجودی ډاکټر ته ضرورت کی باید ډاکټر ته بوتل شي اما دا هغه وخت دا مشکلات حل کیدای شي چې موږ لر پروتوسیمو ته لاسرسای ولیرو منفی د دوچې دی هم لاسرسای ډاکټر ته ولیری تلویزیون او رادیو ته ولیری د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکی وي کلیو باندې ته وسی هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې میرمن سب دومره اکله باید خبرې وکا نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نغاری چې ډاکټر ته بوزه نو دا آن پوهاوی ته ضرورت لیری په اوسنی شرایطی که باید وظیفه ده دی میرمنو ده چه باید دلتا سره زان و روستی و اول پختنه که وکا چه پا دا ستر قم برخورد اول خاموری تد خپل زان ستر قم برخورد که دیه تد خپل پیغلی لور ستر قم برخورد که دیه پیغل ده زان ستر قم برخورد که ده نه تنها چه تنها ده پیغل مشکل ده ده اغو مور چه حلطه شپغو اولاد آتا اولاد روری یا یو اولاد وړی چې دونه صد چنده مشکلات لري دا ټول امپهاوی ته ضرورت لري چې هغه هم درسنه دي طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي ګروپونه وي سیار او د دو مېرمنو سره باید مرسته وشي
انجونو ته او میندو ته یو مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي که څه هم په خبرونه کې خبرې ور باندې وشولې خو بیا په نتیجه ګیری کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ
ډیر زیات تمننه یقینا چې دا مسائل مهم مسائل دی باید سړی اساسي ټکو ته بس په ولیره او بیرته بیا د مشورې په توګه زه د وی مور په صفات چې خپل هم هغه دی اولادونه لرم هي ما ټول ماینجو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دوه مرحله کې باید خپل نومه ته ډیره توجه وکړو خپل خورانو ته مثلا خویندې دې ته واده شوي اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې دغه ته باید ډېره توجه وشي ما د هر لحاظ اول د دو لحاظ چې باید دا وپویولی شي چې د کومه مرحله ده اول له د حالت رسي دوام باید د دې سره مرسته وشي د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډېر ځان ستړی کړي او یا دا په هغه حالت کې درد لري فشار کته دی باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي نو که چیرې خپل خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو هغه به یوه سالمه مور وي هغه به یوه سالمه میرمن وي نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی هم د میندو هم د اناګانو هم د کاکا د ښځو هم د امګانو هم د خالګانو دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړه او د پیغلو سره مرسته وکړه په دو مسله کې مرسته په دو مانا چې ډېرو درنو کارو نو ته یې پرېنږدي د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي نظافت پیسه که باید طول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا پر تلونکو کې د مشکلاتو سمخ نشي. د ما هم توصیه درنو خویندو مینجو ته ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ، چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، یا د رحیم د سرطان رحیم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم پاکي په نظر کې نه نیسي، نو پاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کم خونکي تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی باید دی اول ځان نه توجه کاو. په ځن کې ډېره اشد ضرورت د کورنۍ توجه ده دو نو یو پیغلو ته.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، انشاءالله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ته رسیږي، نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي
سن واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 ساله.
د میاشتنی عادت عمر له 12 کلنۍ څخه پیل تر 15 کلنۍ پورې وي، خو ځینې نجونې په 8 کلنۍ کې هم مریضیږي. که چیرې نجلې له 15 کلنۍ څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټرې ته ورشي او معلوم کړي چې په رحم کې کومه سی ستونزه مونږ لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوې یم چې له واده وروسته معاینه ښیي چې میرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټرې ته نه ده پریښودل شوې. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخې یو بل ډاکټره مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی سي ستونزې حل نشي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محرومې شي.
من بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سن دخترهای جوان خریزیم.
که چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډېر پام وکړو. موږ لیدلی چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډېر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بېخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتنی مریضی وخت خپل نظافت ته ډیر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخليږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنیو څخه غواړم چې د میاشتنی عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته دی ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
شرابا شرابا روانا فرغت فتح
Taza taza, 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 taza